اوس به انشاءالله مونږ د سورة طلاق تفسیر کوو. دا مدني سورت دی او د دې نوم سورة طلاق په دې وجه دی چې په دې کې د طلاق په موضوع باندې خبرې شوې دي، او دا په دې اهم دی چې په دې کې زموږ د ژوند سره ریلیټډ احکامات دي، او دا هغه بیسیک رولز دي چې ټولو له زده کول پکار دي. او چې څوک په دې احکاماتو نه پوهیږي نو اکثر خلک په داسې معاملاتو کې غلطیانې وکړي او یا نورو خلکو له غلطي مشورې ورکوي. او دې صورت ته سورة النساء الخسر هم ویلی شي، یعنی وړوکې سورة النساء، یعنی تاسو لوی سورة النساء ویلی دی او دا د هغې وړوکې فارم دی، او په دې کې د ښځو مسایل بیان شوي دي، یعنی د ښځو مسلې. تاسو یې داسې وګڼئ لکه د دې سره چې د سورة النساء تکمیل شو، یعنی سورة النساء مکمل شو. په دې صورت کې د طلاق مسلې دي، د عدت مسلې دي، د پی ورکولو مسلې دي، یعنی د رضاعت، د حاملې ښځې احکامات دي، یعنی د یوې پرېګننت ښځې، او په آخري یعنی دویمه رکوع کې الله تعالی فرمایلی دي چې کوم خلک د الله تعالی د احکاماتو پیروي نه کوي نو بیا وګورئ چې د هغې څه انجام دی. او په دې کې یو ډېر اهم مضمون دی او هغه بار بار راځي، او هغه ده تقوا. او د تقوا ثمرات څه دي؟ یعنی د تقوا میوې. په تېر ځل مونږ د ایمان ثمرات ویلي وو چې ایمان چې د ایمان سره څه میلاویږي، او زمونږ سوچ څنګه بدلیږي، زمونږ د کور والو په باره کې، د مال په باره کې، او زمونږ توکل په الله تعالی باندې څنګه وي، او مونږ خپلو مصیبتونو ته څنګه ګورو. دا ټول د ایمان ثمرات دي، او نن به تاسو ته پته ولګي چې د تقوا څه ثمرات دي. کچری په مال کې تقوا وي نو الله تعالی به مال څه انعام راکوي. ډېر اهم آیتونه دي د تقوا متعلق، او الله تعالی دا نه دي کړي چې د احکاماتو یو لیست مونږ له راکړی دی چې 1-2-3 دا احکامات دي او دا کوي، بلکې الله تعالی ورسره ورسره د ایمان او تقوا د دې یادګیرنې هم مونږ ته کړې ده، ځکه چې صرف احکامات ورکول کافی نه دي. خاص طور د انسان چې کومه عائلي زندگی ده، کوم کورنۍ ژوند چې دی، چې په هغې کې مونږ ته یو بل کس هم نه ګوري، او د هغې یا خو ښځې او خاوند ته پته وي او یا الله تعالی ته پته وي، په هغې کې د تقوا نه بغیر ګزاره نه چلیږي. که د الله ویره نه وي نو بیا مسلې نه شي حل کېدی. او ګورئ په خطبه نکاح کې چې کوم آیتونه دي نو په هغې کې هم بار بار د تقوا تاکید راغلی دی، او د طلاق متعلق چې کوم احکامات دي نو په هغې کې هم بار بار د تقوا نصیحت شوی دی. او دا داسې صورت دی چې په دې کې ستاسو نه ډېره توجه پکار ده، ګنې بیا به پرې نه پوهېږئ. نو ښه په اټینټیو طریقې سره غوږ کېږدئ، یعنی د توجه سره، او دا صورت تاسو د کار کولو سره نشئ اورېدی، ځکه چې که په دې کې څو اهم پوینټس تاسو نه مس شي نو بیا به تاسو لاس شئ، یعنی نه به پوهېږئ. او په دې کې به تاسو ته نوټس اخیستل هم ضروری وي، کومې اهم خبرې چې دي، ټیک ده. او دلته چونکې د طلاق احکامات دي او دا مونږ مخکې ویلي دي، نو الحمدلله تاسو ته به لږه ډېره اندازه وي چې د طلاق څو احکامات دي، او د هغې متعلق به تاسو ته دا هم معلومات وي چې د طلاق دوه قسمونه دي، یو طلاق رجعي او بل طلاق باینه یا مغلظه ورته هم ویلی شي. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب شوی دی، او د دې په ذریعه الله تعالی امت ته خبرې ښودلې دي. نو دا په اصل کې امت ته ویلي کېږي چې که طلاق ورکوئ نو څنګه به ورکوئ، لیکن انفورچونیټلی زمونږ خلک په طلاق باندې نه پوهیږي، او نه ورته د هغې د ذمه دارو متعلق څه پته وي، او نه ورته د حقوق او فرایض په باره کې خبره کېږي. بس بچو ته دغه ویلی شي چې بس لوی شوئ نو ودونه وکړئ، او نه ورسره د طلاق په باره کې څه پوهه وي چې طلاق څنګه ورکړی کېږي، او د هغې د ورکولو طریقه څه ده، په هغې کې کومې کومې پابندۍ دي، او د طلاق په باره کې د الله تعالی احکامات څومره واضح دي. کچری تاسو په دې احکاماتو باندې په صحیح طریقې سره پوه شئ نو انشاء الله تعالی تاسو بل بندله بیا بهتره مشوره ورکولی شئ. زمونږ په معاشره کې خلک یو بل ته ګوري او بیا هغه شان چلونه کوي، دا هغوی په لاره باندې ځي، نو داسې نه ده پکار، بلکې مونږ ته کتل دي چې قرآن مونږ له څه رهنمایي راکوي. لکه څنګه چې په قرآن کریم کې د نکاح په باره کې رهنمایي موجود ده، نو دغه شان د طلاق په باره کې هم رهنمایي موجود ده. کو جدا کېدل پیښ شي نو څه کول دي؟ نو دا هم مونږ ته ویلی شوي دي. نو په دې کې به مونږ ته رهنمایي د قرآن او حدیث نه اخیستل وي، او دا څومره ضروري ده نو دا به نن مونږ ګورو انشاءالله. او چې څوک قرآن او حدیث نه فالو کوي نو دا هغوی به بیا څه انجام وي؟ او چې کله بنده ته د نکاح مسلې بیانېږي نو هلته د طلاق مسلې بیانول هم ضروري دي، ځکه چې خلکو ته اویرنس وي. او بله خبره دا ده چې نکاح څه شرطونه دي، او د دې څو آداب دي، او په کومه طریقه باندې طلاق ورکول صحیح دي، او په کومه باندې ورکول غلط دي، او د هغې په وجه بنده ګناهګارېدی شي، او په کوم صورت کې طلاق کیږي، او په کوم صورت کې طلاق نه کیږي، او د طلاق قسمونه څه دي، د هغې شرطونه څه دي، صرف په کومو حالاتو کې بنده طلاق ورکولی شي، او صرف سړي له ولې د طلاق ورکولو حق ورکړې شوی دی، او په یو مجلس کې چې درې طلاق ورکړې شي نو آیا هغه به درې شمارېږي او که نه؟ او دغه شان د عدت خبرې دي چې عدت څومره ضروري دی، او په دې کې به څه ته کتل وي، او بله دا چې عدت ولې ضروري دی او عدت څومره دی، هغه به هم نن مونږ ګورو. اوس مونږ ګورو تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، اے نبی صلی الله علیه وسلم. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب شوی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خطاب په ذریعه ټول امت له دا احکامات ورکړی کیږي، ځکه چې دا ډیر اهم احکامات دي. چې کله احکامات ډیر اهم وي نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب کیږي، او چې کله هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب کیږي نو په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت هم شامل وي، سوای د هغې نه چې کله دا خبره وشي چې دا حکم خاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره دی. ګنی هغه حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت لپاره هم وي. او که تاسو ګورئ نو مخکې هم د جمع صیغه استعمال شوې ده، اذا طلقتم، چې کله تاسو ټول طلاق ورکوئ. النساء خزله فطلقوهن، نو طلاق ورکوئ هغوی له، لعدتهن، دا غید عدت تپاره، یعنی په داسې وخت کې دی طلاق ورکړی شي چې هغوی خپل عدت شمارولی شي، یعنی چې په داسې موقع باندې طلاق ورکړی شي. او اوس به مونږ هغه موقع ډیسکس کوو چې هغه کومه موقع وي چې په هغې باندې طلاق ورکړی شي نو عدت شمارېدی شي. واحصوا العده، او شمار کړئ عدت. یو دا خبره کیږي چې په داسې وخت باندې طلاق ورکړئ چې عدت وشمارلی شي، او نمبر 2 چې د عدت تشمارولو اهتمام وکړي شي. د دې یو ټایم دی، یعنی چې پته وي چې دومره عدت دی، دومره تیر شوی دی او دومره لا پاتې دی، او یا دا چې عدت شروع کول دي او د هغې شمارول هم دي، او د هغې چاته پته نه وي. او اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې چېرته تاسو دا د چا نه اورېدلي دي چې هغوی په عدت باندې خبرې کوي؟ د طلاق خو به تاسو ډېر اورئ، لیکن چېرته د چا نه مو دا اورېدلي دي چې زما دومره عدت شو، او دا چې عدت مې ختم شو، او یا دا چې عدت له اهمیت ورکړی کیږي؟ اکثر خلکو ته د عدت په باره کې پته هم نه وي، او دا ورته هم نه وي پته چې دا شمارول دي ماته، او دا هم پته نه وي چې دا څومره عدت دی. اوس دلته د کوم عدت خبره کیږي؟ د طلاق رجعي د عدت خبره کیږي. یو ته طلاق رجعي وایي، او په هغې کې رجوع کیدی شي، او هغه کله وي؟ هغه هله وي چې کله یو طلاق ورکړی شي او یا دوه طلاقونه ورکړی شي، بیا د رجوع اختیار د سړي سره وي. دا ټولې مسلې مونږ په سورة البقره کې ویلې دي، لیکن تاسو د ریویژن لپاره دا یو ځل بیا واورئ، او ښه د غور سره یې واورئ چې څه غلطي ونه کړئ. نو طلاق رجعي هغه وي چې په هغې کې رجوع کیدی شي، او دا رجوع کله کیدی شي؟ په عدت کې دننه دننه کیدی شي. عدت یو مقرر وخت ته ویلی شي، او په هغې کې د سړي سره اختیار وي چې هغه د خپلې ښځې سره رجوع وکړي، او دا صرف د طلاق رجعي خبره کیږي. درې طلاقه نه دي شوي، یو شوی دی او یا دوه شوي دي. نو اوس په عدت کې د سړي سره دا اختیار موجود وي چې هغه خپله ښځه واپس اخیستی شي. دا له هغه شان د هغو ښځه ده، دا به په عدت کې د هغو ښځه وي، د هغو سره دا چویس دی، یعنی اختیار دی چې هغه خپله ښځه واپس خپله ښځه جوړه کړي. او که چېرې عدت تیر شي نو بیا د هغو رشته ختمه شي، که یو طلاق شوی وی او که دو طلاق شوی وی د دې نه موږ ته دا پته لګي چې ضروري نه ده چې بنده دې درې طلاقونه ورکړي نو هله به طلاق کیږي لکه خلک چې درې طلاق ووایي او هغوی ته دا پته نه وي چې د یو طلاق سره هم طلاق کیږي اوس دا عدت شمارول څنګه ضروري دي چې په کومه ورځ دا عدت ختم شي نو د هغوی رشته ختمه شوه او دا خبره نوټ کړئ چې دا د طلاقي رجی خبره کیږي اوس دا موږ د طلاقي باینه خبره نه ده کړې چې کله دا عدت ختم شي نو هغه وخت به دا رشته ختمه شي نو په دې وجه عدت شمارول دومره ضروري دي چې نه یوه ورځ مخکې کیدی شي او نه یوه ورځ وروسته کیدی شي د عدت په دوران کې د سړي سره دا حق شته ښځه انکار نشي کولی ځکه چې د هغو سره دی دا حق خو هغوی واپس خپله ښځه جوړول غواړي نو رجوع کولی شي او بیا د مخکې په شان یو ځای اوسېدی شي یعنی الله تعالی سړي له یو ټایم پیریډ ورکړی دی وخت یې ورکړی دی چې هغه سوچ وکړي چې زه دا خپله ښځه کړم او که نه او په دې کې فایده د ښځې ده ځکه چې اکثر په غصه کې بنده طلاق وایي او د هغې نه پس بیا هغه ستومانه وي او سوچ کوي چې دا خو ما غلطي وکړه اوس که دوه ګنټې پس د هغو غصه لاړه شي نو هغه رجوع کولی شي لیکن په ژوند کې د هغو سره دا چانس صرف دوه ځله دی او که په درېیم ځلې طلاق ووي نو دا چانس به ختم شي ځکه چې رجوع صرف په رجای طلاقي کیدی شي او دا طلاق صرف دوه ځله کیدی شي واتقوا الله ربکم او ویریږئ د خپل رب نه د الله نه چې ستاسو رب دی داسې ولې وویلی شول ځکه چې ګورئ په دې معاملاتو کې تقوا ډېره ضروري ده دا هغه معاملات دي چې په بندو کمرو کې کیږي او که په دې معاملاتو کې د چا په زړه کې ویره نه وي نو سړی دا ویلی شي چې نه ما خو رجوع کړی وو سړی ویلی شي چې دا درېیم طلاق نه دی او ښځه ویلی شي چې دا خو درېیم طلاق دی د دې نه مخکې هم دوه طلاق را کړي دي نو دا قسمه معاملات کیدی شي نو په دې کې د الله ویره ډېره ضروري ده دا شان د عدت په شمارولو کې ښځه ویلی شي چې لا خو زما پیریډ نه به شوي ځکه چې د رجای طلاق عدت درې هیزه دی درې پیریډز یعنی درې هیزه چې کله درې پیریډ شروع شي نو بیا به عدت ختم شي یا چې کله درېیم پیریډ ختم شي نو عدت به ختم شي په دې کې دوه رایې دي اوس دلته اختلاف په دې کې دی چې د پیریډ په شروع کېدو به ختمیږي عدت او که د پیریډ په ختمېدو به ختمیږي د دې موده درې پیریډز ده او دا موږ په سورة البقره کې ویلي دي ثلاثة قروع درې هیزه یا د درې پیریډز د ختمېدو وخت یعنی چې درې طهر ختم شي یعنی چې پیریډ شروع شوه او یا دا چې درې پیریډز په کومه ورځ ختمې شوې نو په دې کې اووه یا اته ورځې فرق دی په دې کې نور څه نشته د علما په کې لږ شان اختلاف دی واتقوا الله ربكم د الله نه ویریږئ چې کله دا معامله کوئ هغه خو ستاسو رب دی یعنی د طلاق په معاملاتو کې دروغ رښتیا ویل خبرې مخکې وروستو کول چې د الله ویره نه وي د بنده او عدت نه شماروي یا درې طلاقې شوي وي او بیا یې هم ښځه کړې ده ډېرې خبرې کیدی شي په دې کې اوس یوه بله خبره ده د پوهېدو او هغه تاسو نوټ کړئ د طلاق هم دوه قسمونه دي یو دی طلاقي سنی او بل دی بدعي یعنی یو طلاق د سنت مطابق دی او یو بدعت دی طلاقي سنی سوی چې طلاق هغه وخت ورکړی شي چې کله ښځه د پیریډز نه فارغه شي یعنی د هغې هیڅ ختم شي او اوس هغه د پاکۍ په ورځو کې ده او د هغې سره سړي تعلق نه دی قایم کړی جمع یې نه ده کړی نو په داسې ورځو کې د هغه طلاق ورکوي او دې ته سنی طلاق ویلی شي ځکه چې څو پته چې کچري هغو د دې سره تعلق قایم کړی وي نو کیدی شي چې هغه پرېګننټ شوي نمبر 2 چې د حمل په حالت کې ولا طلاق ورکړي نو دا هم سنی طلاق دی دا دوه سیزونه دي په سنی طلاق کې او طلاقي بدعي سوی یعنی دا بدعت دی په پیریډ کې ښځې له طلاق ورکول او یاد وساتئ دا خبره چې په طلاقي بدعي کې به هم طلاق وشي داسې نه ده چې دا نه کیږي لیکن په دې کې به سړی ګناهګار شي چې کله هغه داسې طلاق ورکړي او په طلاقي سنی کې به نه ګناهګارېږي په طلاقي بدعي کې سوی په حیض کې طلاق ورکول یا د پاکۍ په داسې ورځو کې طلاق ورکول چې په هغې کې هغو تعلق قایم کړی وي نمبر 3 په یو وخت باندې درې طلاق ورکول درې لاسو کوي نن سبا خو څوک ودرېږي نه لس طلاق ورکوي طلاق 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 بس نو دا ټول بدعي طلاقونه دي. او یا په یو طهر کې یعنی په یو پاکی کې درې ځله جدا جدا طلاق ورکول دا هم بدعي طلاق دی. په یو طهر کې بنده یو طلاق ورکولی شي د دې سره به هغه فارغه شي طلاق به وشي، نو د درې ځله د ورکولو ضرورت نشته دی. یوه بله خبره دا ده، اسلام وایي چې رشته قایمه وي، یعنی کوم نکاح چې وي چې هغه بنده برقرار وساتي او چې ښځه خاوند د یو بل سره په ښه ټرمز باندې زندگی تیره کړي، ځکه چې یو هیلتي فیملی یو هیلتي نسل دنیا ته راولي. که په یوه فیملی کې هر وخت د جنگ میدان وي نو هغه بچي هم خراب شي، د ښځې او سړي ژوند هم تباه شي او هغه په دنیا کې د هغو دپاره دوزخ شي. ګورې سړی بهر ډېر زیات جنګونه کوي، چرته د هغو د جاب جنگ وي، چرته کاروبار وي، د دنیا سره ټکرې خوري، ډېر زیات کارونه وي د هغو په سر، بهر هغه جنګونه کوي او چې کور ته راشي نو هلته ورته هم سکون نه میلاویږي، په کور کې هم روزانه یوه تماشه جوړه شوې وي. نو داسې ریلیشنشپ نه دی انکریج شوی چې په هغې کې ښځه بې سکونه وي، نو هغه به د وړو پرورش څنګه کوي او څنګه ډېرې ښځې خپله غصه په خپلو بچو باندې وباسي. غصه هغه خاوند ته وي او بچي بد بد ووهي، ځکه چې هغو ته څه ویلی نه شي او په وړو وړو خبرو باندې خپله غصه په اسانه باندې وباسي. نو یو داسې خاندان چې په هغې کې هر وخت جنګ جګړې وي او مخالفتونه وي، یو په یو ډایرکشن وي او بل په بل باندې، نو داسې خاندان یو هیلتي خاندان نه وي. اسلام دا هم نه وایي چې تاسو یو ځای اوسئ که ژوند مو خراب وي، ځکه چې هغه دوه کسان هم د یو بل حقوق نه ادا کوي. ښځه د خاوند حق نه ادا کوي او سړي ته د ښځې په لیدو سره سکون نه محسوسیږي. د دې اثر په دې دواړو باندې هم وي او په راتلونکو نسلونو باندې هم وي، یعنی پوره خاندان په یو ذهني ټینشن کې وي. نو اسلام دا نه وایي چې تاسو به د هندوانو په شان همیشه یو ځای اوسېږئ، چې یو ځل وادو شو نو اوس دا څوک بالکل نشي پرېښودی. په هندویزم کې داسې دي چې یو ځای به مري، نو اسلام دا نه وایي. دغه شان به پخوا زموږ جینکو ته هم ویلی کېدل چې اوس تو د دې کور نه وادو کېږې نو ستا جنازه به هم د دې کور نه وځي، که اوس د هغې ژوند جهنم هم جوړ شوی وي، که هر څو کېږي خو بس تو به هم دغه شان اوسېږې. نو اسلام دا نه وایي. او دا حدیث چې دی او خلک یې کوټ کوي چې د الله په نزد د ټولو نه مغضوب شی طلاق دی، دا حدیث ډېر ضعیف حدیث دی. او یا دا چې د الله عرش اوړقیږي، نو دا ډېر د موضوع درجې حدیث دی، نو داسې حدیث نه دی پیش کول. اسلام وایي چې یو پرسکون خاندان وي، او هغه به مونږ په آیا نمبر 2 کې وایو هم چې اوسېږئ نو په ښه طریقې سره اوسېږئ. داسې نه ده چې هر وخت دې جنګونه وي خو چې یو ځای اوسېږي. د ځینو ښځو مجبوري وي هغوی ته اوسېدل وي، لیکن دا ډېره نه ده انکریج شوي او دا ډېره د تعریف خبره نه ده. د دواړو حق دی چې پرسکون ژوند تیروي. چې پرسکون ژوند وي نو د الله حق به هم ادا کوي او د بندیانو هم، ګنې زیاتی او زیاتی به وي. الله تعالی له بسو جواب ورکوي. داسې ښځات چې د الله حق هم نه ادا کوي، د هغو نه دومره نفرت کوي، او یو سړی چې هغه د الله په مخ کې ودرېږي او د ښځې او بچو حق نه ادا کوي، نو دا د حقوق خبرې دي. چې په یو ځای کې د یو بل حقوق نه پوره کېږي، نو بیا الله تعالی یو آپشن ښودی دی. دا جدا خبره ده چې څوک پرې عمل نه کوي، چې څوک وایي چې زه څه وکړم واړو مې دي بله کومه لاره ده زما سره، نو دا د هغې خپل چویس دی. نو دا خبره نه ده په کار چې اسلام څه لاره نه ده جوړه کړې، او دا هم نه ویلی کېږي چې ټولې ښځې دې داسې طلاقونه اخلي. نه، دا خبره کېږي چې اسلام آپشن ورکوي. څوک دا نشي ویلی چې بله لاره را سره نشته یا دا حرام ده، نو په اسلام کې دا لاره شته. اوس خوښه د بنده ده چې هغه په دې لاره ځي او که نه، او د هغو خپله مرضي ده. او دا یې فرض کړي نه ده چې ټول خپل کورونه مات کړي او وتل شروع کړي. اسلام دا لاره په دې خوري ده چې څوک داسې مزري بل ژوند نه تیروي. او بیا دې دا هم نه وایي چې دا زموږ په دین کې نشته دی. بعضې وخت د خلکو مزاجونه نه میلاویږي او اختلافات یې ډېر زیات وي، او دوه انسانان یو ځای نشي اوسېدی. او په دې کې دا هم ضروري نه ده چې په دوو کسانو کې به صعیب وي. د حضرت زید رضی الله عنه او حضرت زینب رضی الله عنها مثال ستاسو په وړاندې دی. د هغوی طلاق شوی و او دواړه ښه متقي او پرهیزګاره وو. بعضې وخت مزاجونه نه میلاویږي یا په سټېټس کې فرق وي، چې د یو بل حق نشي ادا کولی، نو بیا بهتره دا ده چې جدا شي. الله تعالی په سورة النساء کې فرمایلی دي، کچری جدا هم شي نو الله تعالی به دوانو له کوشادګي ورکړي نو دا آپشن شته. او بل طرف ته اسلام دا هم نمایي چې په خبره خبره باندې طلاقونه ورکړي کیږي او د نکانه یوه لوبه جوړه شي چې وادو وادو نه وي خو هسې د نینزکو یعنی ګوډیانو لوبې وي چې د چا زړه غواړي نو فورا طلاق وایي او د رشتې نه اوزي او پرېږدي. نو دا هم نه ده پکار. که په معاشره کې داسې په مخه کیږي نو یو کور به هم روغ پاتې نه شي. زما د دې دا خبره خوښه نه شوه. دې زما د خوښې خوراک نه دی پوخ کړی. زما د دې دا شی نه دی خوښ. نو بس طلاق طلاق طلاق. په یو حدیث کې راځي چې بېشکه د ټولو نه غټ ګناهونه دا دي. نمبر ون، یو سړی چې هغه د یوې ښځې سره واده وکړي او د هغې نه حاجت پوره کړي او بیا هغې له طلاق ورکړي، حق مهر هم وخوري. نمبر ټو، دا شان چې څوک څوک په مزدورۍ باندې ولګوي او د هغو اجرت په خپله وخوري. نمبر تری، یو څاروی هسې قتل کول چې خوري هم نه او هسې ضایع کړي، نو دا درې غټ ګناهونه دي د الله په نزد. او ځینې داسې وي چې نکاح ختمول ورته د سره سوخ کاری نه. د هغو مثال د یو بورا وي، د یو بوټي نه پاسي او په بل باندې کینی، کله یوه خوښېږي او کله بله، نو دا هم صحیح نه ده. او دا هم صحیح نه ده چې د یوې ښځې سره رشته نه شي ساتلی او ورسره اوسیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې قسمه سړي دي، هغوی دعا کوي مګر د هغوی دعا نه قبلیږي. په هغوی کې یو هغه دی چې د هغو ښځه بد اخلاقوي او هغه هغې له طلاق نه ورکوي او د بد اخلاقۍ سره اوسیږي. د داسې خلکو دعا قبلیږي هم نه چې هغه د بد اخلاقې ښځې سره اوسیږي او هر شی برداشت کوي. نو د طلاق آپشن شته. اوله خو پکار ده چې په هغه رشته باندې کوشش وشي او صحیح شي. که کیدی شي نو انسان د داخلي حده پورې لاړ شي چې دا صحیح شي. دا سلوبه خودنه چې زر زر ختمه شي. او دا حدیث هم بیانوي چې د الله په نزد د ټولو نه مغضوب شی طلاق دی، چې دا د الله تعالی د ټولو نه زیاته غوسه ورکولو والا شی دی په حلال سیزونو کې. نو دا صحیح حدیث نه دی. نو په دې باندې دواړه طرف ته پوهېدل دي. بعضې وخت داسې حالات جوړ شي چې د طلاق نه بغیر د هغې سو حل نه وي. دویم طرف ته دا هم صحیح نه ده چې په نسو خبره طلاق ورکړي شي. او د طلاق مطلب څه دی؟ دا دلته چې راغلی دی چې فطلقوهن، دا د طلاق نه دی. او طلاق د طا لام او قاف نه دی. د دې مطلب دی آزادي، یعنی آزادول. د دې شرعي معنی دا ده چې د ښځې او خاوند په منځ کې چې د نکاح کومه رشته ده هغه د مخصوص الفاظو د ذکر سره ختمول، دې ته طلاق وایي. او دا یو داسې رشته ده، دا ډېره نږدې رشته ده، دې ته لباس ویلی شوی دی، لیکن ایټ د سیم ټایم دا ډېره نازکه هم ده. نو دا رشته دې حد ته نه ده رسېدل پکار چې خبره طلاق ته ورسي، ځکه چې د ابلیس یعنی شیطان د ټولو نه بهترین شوق دا دی او د دې سره هغه ډېر زیات خوشحالیږي، هغه دا چې دا رشته پرې کړی شي، چې دا ختمه شي. په دې کې هغه ډېر غټ کار کوي او ډېر اکټیو وي، یعنی یوې وړوکې خبرې له هوا ورکړي او یو وړوکې شی ایشو جوړ کړي، دا ډېر زیات د شیطان د انټرفیرنس سره کیږي. هغه شی دومره لوی نه وي، لیکن هغه لوی څنګه جوړیږي؟ شیطان وسوسې اچوي. د ښځې او خاوند یوه وړوکې خبره وي او هغه ډېره لویه شي، او سړی بیا ښځې ته طلاق وایي، او دا یو معیوب شی مه ګڼئ. چې یوه ښځه طلاقه شوه نو اوس په دې کې سعیب دی چې دا ښځه به ښه نه وي. او اکثر ډیری خبری خلق کوي چې دا سو شو، او بیا هر بنده خپل خپل فتوا ورکوي او په دې باندې ډیر ګاسپ کوي. حالانکه چې کله نکاوي نو دا سیزونه به هم وي، کله به یو رشته جوړه هم شي او کله به پریښودې هم شي. نو بهتره دا ده چې په دې باندې تبصرې نه کیږي، ځکه چې موږ ته پته نه وي. دا هغه شی دی چې په دې کې ښځې او خاوند ته د تقوا ضرورت وي، او د خواوشا خلکو ته هم د تقوا ضرورت وي، د الله د ویرې ضرورت وي. نه موږ ته د حالاتو پته وي چې څو شول او څو نه شول، او موږ د ځان نه فتوی لګوو، موږ ته څه پته وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حفصه رضی الله عنها له طلاق ورکړی وو. کچری دا یو حرام شی وي نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کول. بیا جبرائیل علیه السلام راغی چې تاسو د حضرت حفصه رضی الله عنها سره رجوع کړئ، ځکه چې هغې به ډېرې زیاتې روجې نیوې او قیام کول واله وه د شپې. او دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سودا رضی الله عنها په باره کې هم د طلاق سوچ کړی وو. نو هغې وی چې صحیح ده، زه به خپل هوار حضرت عائشه رضی الله عنها لورکړم، ما ته حاجت نشته مګر زه ستاسو بی بی اوسېدل غواړم. نو دا شان کمپرومایزز هم کیدی شي. چې ښځه ډېر عمر ته ورسي نو هغې ته د خاوند دومره ضرورت نه وي، نو هغه داسې یو اګریمنټ هم کولی شي. او چونکې موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې دا یو شی میلاویږي، نو په دې باندې دومره بحث مباحثه یا گاسپ نه دی پکار. واتقوا الله ربکم، او دا زموږ د ټولو دپاره ده، د الله ویره. او نن به تاسو په دې صورت کې بار بار په تقوا باندې خبرې ګورئ، د الله ویره. او د الله ویره نن موږ په تقوا او د هغې په ثمرات باندې به هم خبرې کوو، او په دې به هم خبرې کیږي چې د تقوا نه بنده ته څومره فائدې ملاوېدی شي، او دا هم چې د مشکلاتو نه د وتلو طریقه څه ده. لا تخرجوهن من بیوتهن، تاسو هغوی مه وباسئ د هغوی د کورونو نه. ښځې هم نه پوهېږي او سړي هم چې څنګه ښځه طلاق واوري نو هغه زر زر خپل سامان پیک کول شروع کړي، هغه بیا کور ته فون وکړي، د هغې پلار کور راشي او هغه بوزي، او یا مخکې د هغې خبره راځي. ولا یخرجن، او نه دې هغه وزي، هغه دې خپل سوټکیس نه وړي چې زه ځم. او اکثر ښځې دا خبرې کوي، او موږ په خپله اورېدلی دي چې سړی درې ځله طلاق ورکړي او ښځه د کور نه وباسي، حالانکه اسلام داسې نه وایي. لیکن که ستاسو په معاشره کې دا شی ابیوز کیږي، غلط استعمالیږي، نو په اسلام باندې الزام مه لګوئ، ځکه چې اسلام وایي چې نه. مم بیوتهن، د هغوی د کورونو نه، یعنی د ښځو د کورونو نه. بیوتکم نه دی راغلی چې ستاسو د کورونو نه، بلکې هن راغلی دی، د مؤنث ضمیر دی، او خاص طور دلته راغلی دی د ښځو کور، حالانکه وي د سړي کور، لیکن د هغوی د کورونو نه هغوی مه وباسئ. د هغې حق دی په دې کور چې تر څو پورې عدت نه وي ختم شوی، نو دا به دلته کې اوسیږي، نو مه وباسئ هغوی. اکثر چې سړي په غوسه کې طلاق ورکړي، نو د هغوی مقصد څه وي؟ هغوی درې ځله درې طلاقونه ولې وایي؟ چې په یو ځای کې په درې طلاقه باندې درې طلاقه کیږي، نو بیا واقعي ښځه په هغه ځای کې نشي اوسېدی. هغوی دا درې شماري، او بیا هغوی په یو بل باندې حرام شي. او اوس به د دې مسله موږ مخکې ډسکس کوو. او لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په یو ځای باندې درې طلاقونه ورکول د امام ابن تیمیه په نیز دا یو طلاق شمارل کیږي، او باقي څلور امامان وایي چې درې طلاقه درې طلاق شماریږي. ګوره، امام ابو حنیفه، امام احمد بن حنبل، امام شافعي او امام مالک، دا هغوی په نیز چې کله یو سړی درې طلاقه په یړ ورکړي نو هغه درې شماریږي. په شیعه کې او د امام ابن تیمیه په نیز چې نه، دا درې طلاق یو طلاق شمارل کیږي. او اکثر خلک دا شکایت کوي چې هغه خو درې ځله طلاق ووی، اوس موږ څه وکړو؟ او ګوره، سړي دغه شان وایي، هغه خو د دریو نه په کم باندې منع کیږي نه. او د معذرت سره دا خبره ویل غواړم، الله تعالی چې سړي له د طلاق حق ورکړی دی او ښځې له نه دی ورکړی، نو په دې کې یو حکمت دا دی چې ښځې جذباتي وي، او هغوی به بیا ډېر زر طلاق ورکوو، او سړي د ښځو په نسبت یخو دماغ واله وي، جذباتي کیږي نه، د عقل نه کار اخلي. لیکن نن سبا سړي هم هغه شان جذباتي شوي دي لکه څنګه چې ښځې دي. اوس د سړو حال دا دی چې هغوی هم په یو ځل باندې نه سټاپ کیږي چې تر څو پورې درې ځله نه وي ویلي. اوس دا خبره امام ابن تیمیه د کوم ځای نه اخیستې ده؟ او په دې کې حکمت هم دی، ځکه چې کله د سړو په عقل باندې پرده راشي، نو بیا موږ له په بیسکس باندې تلل پکار دي. او هغه دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو ځل چا درې طلاقه ویلی وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دومره غوسه ورغلی وه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه لایم او تا د دین نه مزاق جوړ کړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې به درې طلاقه یو طلاق شمارېدو، یو به ګڼلی کېدو. ولې؟ ځکه چې کله سړی یو ځل ښځې ته ووایي چې ته په ما طلاقه یې، نو اوس یو طلاق یافته له څوک بل طلاق خو نه شي ورکولی. چې یو ځل وله طلاق ورکړی شو نو هغه طلاق یافته شوه، نو په دې وجه درې طلاق یو شمارل کیږي. دغه شان ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دوو کلونو په دور خلافت کې به هم درې طلاق یو شمارل کېدو، او دغه شان د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې به په اولنی دوه کال کې درې طلاق یو شمارېدو. او د هغې نه پس بیا حضرت عمر رضی الله عنه وکتل چې خلک اوس په دې کې ډېر زړور شو، یوه تماشه یې جوړه کړې ده د دینه، نو هغو بیا وی چې اوس څوک درې طلاق ورکړي نو د هغو سزا دا ده چې اوس به درې طلاقونه په یو مجلس کې چې ورکړي شي نو درې به شمارېږي. اوس بس تو فارغ شوې، او هغو له به یې کوړې ورکولې چې دا مو څه تماشه شروع کړه. نو بیا درې طلاق درې شمارېدل شروع شول او بیا دا سلور ائمه کرام چې دي یعنی سلور امامان هم درې طلاقونه درې کړل په یو وخت او بیا صحابه کرام رضی الله عنهم هم دا خبره ومنله او دا شان دا شروع شو لیکن کچری بیسکس ته لاړ شو مونږ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې داسې نه وو او حضرت عمر رضی الله عنه بیا په دې باندې په خپل اخیری عمر کې ډېر افسوس هم کوو دا هم په روایتونو کې راځي نو هغوی دا د سزا په طور کړي وو نو نن بیا داسې سړو له کوړۍ هم ورکول پکار دي چې درې طلاق په یو وخت باندې ورکړي نو ټول یوه تماشه جوړه کړې ده چې درې ځله ووایي طلاق 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 او ښځه د کور نه بهر وباسي نو بیا به طلاقي رجی څنګه وي دا طلاقي رجی خو چرته هم په نظر نه راځي تاسو به یو کس هم دا نه وي لیدلی چې هغوی یو ځل ویلي وي هر یو درې ځله لس ځله او شل ځله طلاق وایي په یو باندې نه سټاپ کېږي نو بیا خو دا ټول احکامات د عمل قابل پاتې نه شول نو اصل خبره دا ده چې که څوک درې ورکړي نو هغه به یو شمارېږي که څوک لس وایي نو هغه به هم یو وي بیا به بل ځل له کوی لس ځله په یو وخت وي نو دوه طلاقه شول او بیا کوی چېرته په یو بل ځل باندې لس کاله پس وي نو بیا درې طلاقه شول داسې به وي نو دا به درې ځله په جدا جدا موقعو ورکړی کېږي نو هله به درې طلاقه شمارېږي نو عدت به شمارلې کېږي د الله ویره بیا نه شوه او ښځې د کورونو نه مه وباسئ په دې کې حکمت څه دی چې ښځې د کورونو نه مه وباسئ د دې مطلب دی چې د درې پیریډس پورې به هغه په دې کور کې اوسېږي داسې به نه وي چې هغه غیر محرمه ده او پرده به کوي نه داسې نه ده چې په عدت کې ده نو به ناو سینګار به نه کوي دا د کونډې عدت مه ګڼئ کونډه خو رنګینې کپړې هم نه شي اغوستې نه هغه میکپ کولی شي نو دا به هر څو کوي چې هغه خپل خاوند خپل طرف ته اټریکټ کړي او ګورئ په دې کې څومره غټ حکمت دی چې هغه د درې پیریډس پورې هلته کې اوسېږي نو کم از کم درې میاشتې به اوسېږي نو که چېرې سړی نن غوسه وي سبا له به غوسه وي او درې څلور ورځې پس یا هفته پس که د هغه غوسه لاړه شي او اوس یې غوسه لاړه شي او هغه په هوش کې راشي چې ریالټي څه ده او هغو ته د دې خبرې احساس شي چې که چېرې دا لاړه شي نو څه به وشي د کور نظام به څنګه چلیږي کور او بچي به زه څنګه ساتم اوس به هغه دا خبره محسوسه کړي چې دا خو ما ښه کار ونه کړو اوس که هغه رجوع کول غواړي نو هغه رجوع کولی شي د رجوع طریقه څه ده د دې مطلب نه دی چې هغه به ورسره جسماني تعلق قایموي نو هله به رجوع کېږي اوس که چېرې هغه په پیریډس کې وي نو د رجوع طریقه دا نه ده که هغه هسې ووایي چې راځه زما سره پخلا شه یا راځه چې دوستي وکړو هغې ته یې دوباره محبت وښودلو او هغه په دې خبر کړه نو دا هم رجوع دی او بهتره دا ده چې په دې باندې دوه ګواهان جوړ شي چې چېرته سړی بیا دا ونه وایي چې ما خو رجوع نه وو کړی یا که خلکو ته د طلاق په باره کې پته لګېدلې وي او که چاته د رجوع پته ونه لګي نو ټول خلک به دا سوچ کوي چې دوی دواړه خو د طلاق سره اوسېږي او د رجوع مطلب واپس اخیستل او دا په هره طریقه کېدای شي چې بنده سجست شروع ښیي که هغه په هره طریقه وي خو چې دا خبره کنفرم شي چې زه تا دوباره واپس خپله ښځه جوړوم او کچری خزی مطالبه کړی وی چې مال طلاق را کړه او کچری هغوی دا شان په یو کور کې اوسېږي نو دا غې نه پس به هغې ته هم احساس وشي چې دا ما سو غوښتل خپل ځان لپاره نو په دې کې د وخت ضرورت وي او همیشه ټول خلک دغه یوه خبره کوي چې په غوسه کې طلاق ورکړی وو ګورئ په خوشحالۍ کې هیڅوک هم طلاق نه ورکوي ټول طلاقونه په غوسه کې ورکړی کېږي او درې سیزونه داسې دي چې که هغه په غوسه کې هم ورکړی شي یا په خوشحالۍ کې او کو په ټوقه کې ورکړی شي او که په ډرامه کې وشي نو هغه کېږي یو د نکاح دویم طلاق او دریم د یو غلام آزادول او موږ ته د حدیث نه پته چلیږي او نه دي کور واله راځي چې هغوی یې بوزي او نه دي سړی ښځه د کور نه شړي چې وځه ستا طلاق وشو او ته اوس د دې ځای نه ځه چې هغه د لاس نه ونیسي او بهر ته یې وشړي او یا چې د هغې کور واله راشي او هغه بوزي نو د دې دواړو سیزونو نه موږ منع شوي یو چې نه دي هغوی په خپله وځي او نه به یې تاسو شړی هغه به هم دلته کې اوسېږي هغه به ښه جامه پیزار اغوندي ځان به سنبالوي او ګرځي را ګرځي به خوراک به هم راوړي او ږدي به یې د کور ټول کارونه به هم کوي د سړي سره به وخت وي چې هغه سوچ وکړي دوباره الله تعالی چانس ورکوي ښه د یخ زړه سره په دې سي ځان پوه کړئ چې دا مو څه وکړل اوس هم وخت شته د عدت مطلب دی دا د انډو کولو وخت دی د رجوع کولو موقع ده کوم نقصان چې مو وکړو د طلاق سره هغه تاسو ختمولی شي او دا په دې وجه داسې اهم دی په دې وجه دا درې میاشتې د عدت لپاره ورکړی شوي دي او دا ډیره اهم خبره ده چې دا شمار شي خو په کومه ورځ چې د هغې درې پیریډ شروع شوې یا ختمې شوې لکه ما چې درته ویلي وو چې په قرو کې لږ شان اختلاف دی نو د دې په ختمېدو سره به عدت ختم شي او بیا به هغوی د یو بل لپاره نامحرم شي بیا به هغه سامان واخلي او اوزي به لیکن په طلاق رجعي کې دا فایده شته کچری هغه په خپل ژوند کې کلم د هغې سره رشته وغواړي او که ښځه هغه رشته قبول کړي نو دوباره واده کیدی شي که په هغې کې لس کاله تیر شي او که لس ورځې تیرې شي لیکن مرضي به بیا د ښځې وي چې هغه سړي له واپس تلل غواړي او که نه نو دا آپشن الله تعالی ایښودی دی او په دې کې ډېر غټ حکمت دی چې ښځه به په هغه کور کې عدت تیروي پوه شوې په دې خبره یعنی چې هغه کور ختمېدو ته نږدې و نو هغه جوړېدی شي او هغې له ښه کافي وخت ورکړی شوی دی او په دې کې به د دې خبرې هم پته ولګي کچری د هغې پیریډ نه کیږي او هغه پریګنټ وي نو الله تعالی دا آپشن ایښودی دی او لکه ما چې درته د سنی طلاق متعلق ویلي وو چې سنی طلاق کې فایده دا ده کچری خاوند ته پته وي چې د دې پیریډ شوی ده او په دې وخت کې زه دې له طلاق نشم ورکولی په دې حالت کې که زه دې له طلاق ورکړم نو دا خو ګناه دی او یا کچری د هغې پیریډ ختمه شي او سړی ورسره تعلق قایم کړی وي نو هغه به طلاق نشي ورکولی ما ته به انتظار کول وي چې کله د دې بله مهواري وشي او د دې صفا ورځې را شي نو بیا زه دې له هله طلاق ورکولی شم نو په دې کې به هم ورځې تیرې شي او د هغو دماغ به ځای له را شي لیکن د دې خبرو چا ته پته نشته دی که چا ته پته نه وي نو په پیریډس کې طلاق څوک نشي ورکولی طلاق خو به وشي مګر ورکولی نه شي ځکه چې ګناهګار به شي نمبر ټو هغه په داسې طهر کې نشي ورکولی د پاکۍ په طهر کې چې په هغې کې هغو د ښځې سره تعلق قائم کړی وي په هغې کې نشي ورکولی که ور یې کړي نو ګناهګار به شي او ښځه به هم نه وځي او خاوند به هم نه وباسي مګر په دې کې یو اکسپشن دی هغې کله ایستلی شي یا کله هغه وتی شي الا ان یأتین بفاحشة مبینه مګر هله چې هغه ښکاره بې حیایي را وړي که چېرې ښځه بې حیایي کوي بیا ظاهره ده چې سړی دا نشي برداشت کولی مثلا د ښځې د بل چا سره تعلقات وي او یا د هغې د سو خبرې پته لګېدلی وي هغو ته د زینا یا د سو بل سو نو بیا هغه ویلی شي چې ته اوس دلته نشي اوسېدی او یا که هغه ښځه بد اخلاقه وي بد زبانه وي چې هغه په هغه کور کې وي نو جنګونه به کوي او کنځلې به وي په عدت کې به سو سوله او صفایي وشي هغه خو بد زبانه ده چې سړي ژوند یې حرام کړی دی نو بیا دا هم فاحشه مبینه ده او یا که د هغې کرکتر ښه نه وي بد چلنه وي نو بیا هم صحیح نه ده چې هغه دې په هغه کور کې اوسېږي نو هغه دې د هغه ځای نه وځي هغه بیا د کور نه ایستلی شي په داسې حالت کې او چې تر څو پورې داسې اکسپشنل کیس نه وي نو په هغه کور کې به خوریز کې او اوسېږي به وتلک حدود الله دا د الله تعالی حدود دي باونډریز دي دا حدونه مکراس کوي دا حدونه څنګه ماتیږي چې کله څوک دا حکمونه ماتوي د طلاق چې کومه طریقه ده چې په هغه طریقه باندې طلاق ور نه کړی شي یا که څوک دا احکامات نه فالو کوي عدت نه پوره کوي یا درې طلاقه په یو وخت ورکړي یا سل طلاقه ورکړي په زمانه جاهلیت کې به ډېر طلاقونه ورکول چې لیمټ به نه وو او بیا به هر ځل رجوع کوله د ښځې د پروټیکشن لپاره وویلی شو چې نه اوس دغه لیمټ دی حد دی دوه ځله تاسو طلاق ورکولی شي الطلاق مرتان په سورة البقره کې راغلی دي طلاق رجعي دوه ځله دی او که په دوه ځله تاسو له عقل رانغې د هغې نه پس چې په درېیم ځل ووایي طلاق نو معامله بیا ختمه شوه دا اوس طلاقي باین شو دا تماشه مه جوړوئ چې دلته یې پرېږدی او بیا یې واپس اخلی نو ښځه غریبه نه بیا طلاق یافته وي او نه واده شوی وي دغه شان د ډېرو سړو دا عادت وي چې هغوی طلاق یو مذاق جوړ کړي ټول عمر هغوی په ښځو باندې ظلم کوي چې که تا دا کار وکړو نو زه به درله طلاق درکړم ما تا له طلاق درکړو زه ستا نه ځان خلاصوم نو داسې سړي له دا سوچ په کار دی چې ته خو جاب کوې او دا ټول کور خو په دې ښځه باندې آباد دی د هغې په وجه د ټول کور نظام قایم وي هغه د بچو خیال هم ساتي. سوچ کوئ کچر ستاسو باستاسو ته په جاب کې روزانه وایي چې زه هی دی توباسم هی دی توباسم، نو هغه بنده به بیا د خپل جاب سره څومره وفادار وي. دغه شان به د یوې ښځې سو ټرسټ وي په یو ریلیشن باندې چې په هغې کې هغې ته روزانه دا دمکي میلاویږي چې کله جنگ وي او هغه ورته وایي چې هی دی پرېږدم دي، نو هغه به څنګه اعتبار کوي؟ هغه بیا د هغو سره د اعتماد یوه رشته ساتلی شي، ځکه چې هغه به بیا په دې خبره ویریږي چې هی دی ما پرېږدي، چې زه ځان له خپل انتظام وکړم، د خپلې خرچې چې د خپل کور والو دپاره سو کېږدم. هغه بیا څنګه په خپل کور کې مکمل طور خپل زړه لګولی شي، او هغه بیا څنګه د وفادارۍ او خیرخواهۍ سره کار کولی شي، او د هغه سړي سره څنګه چلیدی شي؟ دا ډیر بد شی دی او مخکې به راځي. آیا نمبر ټو ډیر اهم دی چې څنګه به خلک اوسیږي په کور کې دننه، یعنی چې دا څوک یو مذاق جوړ نه کړي، یا یې په صحیح طریقې سره کېږده او یا یې فارغه کړه. وتلک حدود الله، دا خبره یاد ساتئ چې دا د الله سبحانه وتعالی حدود دي. ومن یتعد حدود الله، او چې څوک دا حدود مات کړي، فقد ظلم نفسه، نو بیا هغه په خپل ځان باندې ظلم وکړو. هغه په بل چا باندې ظلم نه کوي، بل څوک نه ټورچر کوي چې هغه د لاسه ونیسي او اوی شړي، او یا هغې ته داسې خبرې اوروي چې هغه پخپله اوزي د کور نه، دومره هغه تنګوي چې هغه د کور نه پخپله اوزي. هغې ته کنځلي کېږي، هغې ته پیغورونه کېږي، د هغې سره داسې سلوک کېږي چې هغه پخپله کور پرېږدي، او یا د هغې خواښي او اندرور هغه داسې په سر راواخلي چې هغه کور پرېږدي. بعضې وخت خواښي او اندروریانې نه غواړي چې دا سړی دې اوس د دې ښځې سره اوسي. هغوی وایي چې دا پرېږدي نو ښه به وي، نو هغوی پرې هم تیل واچوي، او شیطان خو خپل کار کوي، د دوی په ذریعه هم شیطان راځي. د هغوی هغه ښځه نه وي خوښه او وایي چې بس اوس دا کور وران شوې، موږ به خپل زوی یا ورور له بل ځای کې واده وکړو. نو هغوی هم مشورې ورکوي او د سړي غوږونه ډکوي چې د عدت په ورځو کې واپس وانخلي. او الله تعالی دا شی په سړي باندې ښودی دی چې تاسو هغوی مه وباسئ او دومره یې مه تنګوئ چې هغوی د کور نه په وتلو باندې مجبوره شي. هغوی په کور کې په ښه طریقې سره ساتئ چې هغوی خپل عدت پوره کړي، او دا د ښځې او سړي په خپلو کې تعلق دی. نو خلکو له په دې کې مداخلت نه دي کول، ځکه چې هغوی بیا د شیطان مددګار جوړ شي. هغوی د شیطان کار کوي، او د شیطان کار چرته هم ښه نه وي. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، الله تعالی به سهل را وباسي. تاسو ته پته نشته دا د څه خبره کیږي. دا د عدت شمار خبره چې وشوه چې عدت شمار کړی او عدت دې تیر کړي، هغه او په دې دوران کې دې هغه نوزي او هغه مو باسي د کور نه. په دې کې الله تعالی خیر پیدا کولی شي، او دا غي تاسو ته سپته نشته دی. یعنی کېدی شي چې د سړی زړه وشي روغی ته، کېدی شي چې هغه ښځه بیا د سړی په زړه کې ځای جوړ کړي. چې دومره وخت تیر شي نو کېدی شي چې څه صورت پیدا شي، یعنی کېدی شي چې د دې سهل را وځي، کېدی شي چې غصه لاړه شي او عقل ورلره شي.